السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری او ری چه ده افغانستان ده کورونای چارو وزارت ده طالبانو دلاتوره نکری ده چه پرونی مازیگر محال ده خورشید تلویزیون پا یو موتر بندی برید کرده ده پا دغه برید که دو کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د رسنیو ځینو مشرانو هم دغه برید غندلی او خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به کشمیر ته ورشو، چیرته چې هند دغه سیمه خود مختاری نه راایستلې او یو قانونی لایحه یې تصویب کړې ده. خلک راپاڅېدلي او مظاهرو لپاره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له واصل وصال اورو.
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولی دي. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار ده. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلی دی چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی برګزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه وژل شول. د زابل د والي دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدلی چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزني اړوند د نوآباد، پښتون اباد، توحید اباد او حسن اباد سیمو کې دي. د وایي د امیر روغتیا ریاست اړوند څانګې په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجې تورن پیژندل کیږي. یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه یې پرده پورته کړې. د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خود مختاره جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور پنوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وای د شمالی کوریا له خبرداري سره سره بعد امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوزي تمرینونه وکړي. شمالی کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبی کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبی کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډېره وخته هڅه کوي. او مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له درېو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وسالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په کارکوونکو برید کړی.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود. ماین چسبکی
د سیمې مهمه موضوع دا ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالته راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیاتې شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچه لیلا ارچه برابر کړ ډوډۍ ارچه موږ ته راکای زام غړم چې خپل پلار پشان دی خو ته خدمت وکم.
او د ازادي رادیو په د خبري پروګرام کې به دوی منی مې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خوشي ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بر اساس اطلاعات ابتدایي ما این حمله توسط طالبان
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کیږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خوشي ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چای مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسولیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خوشي ټلویزیون د کارکونکو په کاسټر موټر د یک شمې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او دیا ټلویزیون د درې کارکونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوشي ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بے هدفه دی، ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایجون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خوشي ټلویزیون د کارکونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
د حمله مصداق جنایت علیه بشریت است.
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې طالبان لخوا موجود دی که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونه ده چې د خوشیت خصوصي ټلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په ساور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډلهییز ډول نه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل ریپورت راکو و موریدل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب آژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبري کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمیر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم دي د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واوري.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسان حمله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېدل.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دند اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حمله نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي، په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل د ژورنالستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته که هغه د سولې په باره کې وي، که هغه د ټاکنو په باره کې وي، که هغه د هیواد د پرمختګ په باره کې وي، که هغه هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي او دوی باید پریښودل شي چې ولس د واقعیتونو نه خبر شي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکمواد چې د خوشي تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی د دې باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانش کړه خیل سره مو مرکه واوریده. هغه او ځینې نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی برید غندي او حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلې موده یعنې د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قرباني کو او صلح باید انتخابات ته قرباني نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د صلح خبره ډیره نږدې نږدې کیږي، نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي وو چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه ورسته کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوی ناستې ته وویل کچیرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي، برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنه ترسره کړي. لیلا الهام په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزې او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوښتن دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وربشو. هلمند ته پولیس هر ورځ هلته غل نیسی خو په لخرګه کې جنایي پیښې او غلاوي ډیر شوې دي. کسم چارواکي وی په لخرګه کې غلا او جنایي پیښې د اختر درنګي کېدو په خاطر ډیر شوې. خو په تر شپږو میاشتو کې ډیر کم ورځ چې پولیس ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دای چې دا موضوع ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې خاري چې په لخرګه کې د غلا او جنایي پیښو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دای راپور ته غوښی.
د شهر اله تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګه کې وسلوال غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبرالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي خو دی د هغه شیبي کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتیدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه شهر په ډیر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو متری کې غلو زما څخه موټر سایکل او ټلیفون واخیستې. توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورستیو کې د غلا او پاړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلا او پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیا تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاری او د مجرمینو په ضد سست اوادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطاو الله افغان ازادي راډیو ټول خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د هل لار دا د چلومړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي. هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول که پولیس پر پیښو ملکی سړی پر پیښو باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښو پر غله باندې سمت اوزه دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي غل غل دی چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو عدلي او قضایي ورګانونه باید دغه شکسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که هم د شهر څخه بهر کله کله د وسلوالو غلا او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیت کمانډان سمون مل حسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلا او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولای سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلم په دا 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي کم چې سرنوالی ته سپاره سوی دي 219 نفر مر سرنوالی ته سپاره لیدل.
کومندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 219 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشی سوی دي. شاغل هلمند وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نور ولایتونو د جرمی کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر سوی دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولای. مودلیستې د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته د هندستان لخوا نن د کشمیر لوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکه پیرلای شوې. خپل قانوني جوړ او په دولت کې ځانګړي وظیفي او پانتونو کې برخه خوندې وي. حکومت وی له کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې د غسیم له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 301 ماده لمینځه یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودی واکمن ګوند له پخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمینځه وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداري ورکړې ده. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختار حالت درلودو، خو د 301 ماده په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندستان د جمعې پورز د پاکستان میشتو سخت دریزو د احتمالي حمله خبرداري هم کړی وو. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي رادیو ته غوږ یست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس برا شوبرت افغانستان ته په کونړ کې په نږدې 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستې ویشل شوې دي. یتیمان وای په یاد مرستو خوښ دي، خو دوی نور زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې رهولا انوري یو راپور جوړ کړی.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچه لیلار چه برابر کې ډوډۍ ارچه موږ دراګای زام غړم چې خپل پلار پشان دی خو
دا لسکلن عبدالرقیب دی څوک چې په ډیر کوچنیوالی کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخي کړي. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د صدآباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې سانتیاوي هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډیره مننه کوم چې زمنګ دا سودا وا چې زمنګ د اختر کالی نشته د ازادۍ ورځ روانه ده. موږ به بیرغ لکه مکو نن موږ ته کالیم راکله چپلې یار څه ټول سامان راکو بیرغ هم راکو. نن موږ په جامو کې نه زی ګډیر زیات خوشاله دولت نه او موږ ونه زولو موږ خوشاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قرباني شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په صدآباد مرکزی روزنتون کې او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار عمر اجتماعي ریاست له خوا نه د یتیمانو سره د مرسته ترسره هغه سرتیری چې زمونږ هیواد کې شهیدانی کی دا غوی د ورثو سره دا غوی د یتیمانو سره او دا غوی د ماشومان سره دا یو مینه او محبت دی. هغه سرتیرو ته ډاډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاتې کیږي دا غوی فالنه من کوو دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته ویل باید د خپل پلرونو د ارمانونو پوره کولو لپاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د ازادي رادیو د زین اوریدونکو سیمسونه تاسو ته لولو لغې ډلې فضل کریم درویش له پکتیا زیاریوب لیکلي پر خیمت شوي باید سوله وشي افغانان له انتخاباتو نه سولې ته زیات تګیدي واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي په لوی اختر کې اوربند کولو ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسري اوربند وکړي عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مو ده چې په اختر کې اوربند وشي احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي د لوی اختر لپاره باید د شهیدانو مالینو ورثو ته معاشونه ورکړل شي تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس 813 له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه راواستوئ وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی واصل وسال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
مصری چارواکي چې در د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولي دي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګیدو له امله څلور تنه ووژل شول د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جیسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ او جنوبی کوریا پاوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي
لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل به د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې پروت وي اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې خاطر پردیس ویلي
د افغانستان د فوټبال نو لاس کلم ټیم سبا د آسیا هیوادونو مرکزی ژوند په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي د فوټبال ملي فدراسیون سرپرست رئیس محمد یوسف کارګر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان 15 آسیایي ټیمونو سره سیالي کوي د به زمون ملي نو لاس کلن د فوټبال ټیم سبا د تاجکستان په قربتوب د آسیایي هیوادونو مرکزی سیالیو ته د ګډون په مخه د هیواد تر روانېږي د سیالي به د پنځمه په ورځ پیل شي
افغانستان پاین بازی خود انجام میتن فردا هم جهت انجام مسابقات شون ازم کشور تاجکستان
د خغلی کارګر په وینا د غسیلې د تاجکستان هیواد په قربتوب د شپږ آسیایي هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي د کارګر په خبره افغانستان بل تاجکستان ازبکستان قرغزستان قزاقستان او ایران سره خپل لوبي تر سره کړي د خپلواکۍ د سلمي کالیز په ویاړ په نګیر اترونګي د کابل په غازی سټډیوم کې د 15000 ورزشکارانو ترمنځ په مختلفو رشتو کې سیالي تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست مالی او اداري مرستیال قاسم حمیدی ازادي رادیو ته ویل په دې جشن کې به د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورزشکاران ګډون وکړي دوید خپلواکی د سلمی کلیز پیویر ده اسد پا و ویشتم انتر ده کابل خار پا غازی ستیدیون که تشاو خواد 15000 ورزشکاران و ترمن مختلف سیالی پیلیگی چه در افغانستان و مختلف رسومی پسخ ورزشکاران پیلی بدون کوی دو خاغلی حمیدی پا وینا ده افغانستان ده بدین روزین ریاست ده خپلواکی پا ویار پا طول حیوات که مختلف ورزشی پروگرامونو پا نظر کلیری او د استرالیا او انګلستان ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ لوبي ورسته ورځ ده په دې لوبه کې استرالیا په لومړی پاڼه کې 244 اتیا منډې او په دویمه پاڼه کې 402 اتیا منډې کړې دي چې مقابل ټیم ته یې 122 د منډو هدف ټاکلی د استرالیا لوري سمیت په لومړی پاڼه کې 144 منډې او په دویمه پاڼه کې 122 منډې کړې د غلوبه د انګلستان په بیبرمنګم ښار کې روانه ده او انګلستان تر دا مهاله 304 اوی منډې کړې او هدف ته رسیدو لپاره 300 منډو ته اړتیا لري بل لور ته د انګلستان توپ اچونکو سټار د دې لوبې په لومړی او دویمه پاڼه کې 15 وکټې اخیستې دي
له ازادي رادیو مود سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګټ پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بل پروګرام به د سپورت ونیز خبرونه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بی برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږ میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اگست نه تر ومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي، او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عامه روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسولی حسینه الکوزی سره خبری کړي. ورته غواکشي
د مور په شیدو تغذیه نړیوالونه چې هر کال دا اول تر ووم د اگست پورې منزل کیږي، چې دا اونۍ په یو سلاویا هیوادونو کې منزل کیږي، او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوته شعار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شعار د مایند او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه، او د دې هفته هدف دا دی چې مونږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سکل د دې شعار د مایند او پلارونو ځواکمنول دی، چې مونږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوه په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین. دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟
په دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کرا راغلم لا ترې کړ.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چی هم ده شیدو.
ولې دې شیدې نسته؟
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دې شیدې نه وي؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم، زړه مې تنګ ځکه لای وخمه.
دومره وړکای و مې سینې وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخیده.
نن یا څلور وختي تن پریمیزي بیا بل پداس کوي اغه بیا لای او دا یو کارن ته بیا ورکوي چور دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسوې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړو وبو خاړو شولې خاړلې ډوريګانې خاړلې ته تر سې ته چا سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ چې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرته نه ورکي
جګر خونی یا خپګان هم د لامل کېږي چې د مرشدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سدیکا خپل از چې جګر خونه شم شو دی مې وچی شي چې جګر خونه نه وم خاو مرام هم شو دی مې وی ای سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنکو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګر خونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شودې تولید شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودې کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواري ته ضعیفې سا شو دي نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مندي پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه کوي تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته
د سهي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکی او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګ ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شودو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وې هغه ماشومان چې د مور شودو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطب په شودو باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدین ورکړي دوی لکه مستونځو سره مخ کې دلیسي
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي او هغه کسان چې جنوی او د مور زیګیدلې وي کچرته دوی انده کې پیغلی شي غټي شي د ماشومان د سینو یا د جنو د سینو د سرطانونو پیښې پاغ جنو کې کمی کې کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو د روي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړني حالت تر اګرځي چې د مور د پاره غټه ده د شودو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شودو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخنیسی لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
بله کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم بتل اسهال وي ماشوم بتل خوارځواکي تزي حتی د هوچ کن په نوم باندې او سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم با اګه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمي د ماشوم هډوکي به سست وي ماشوم هضمي سیستم به هميشه ګډوډ وي هميشه به دل درد وي ماشوم به هميشه نارام وي خوب به سي نه وي په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هيموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي ډیر زر به ریزش کیږي په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي کچیرته مور ماشوم ته شودي ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتېږي او کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعی د مور دی وی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بلکې کدی ترسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي، او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوي.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودیدی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورزش مینوالو السلام علیکم. د لوبول میدان د دیونی په خبرونه کې مو زیکرام الله کرام هر کله کوم هیله ده روغ او جوړ ووسی. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړي احمد ولی هوتک اوس مهال کوم سیالیو ته تیار نه شي.
نو ان شاء الله اوس خیمه مخکې نه اوس ډیر خیمه، او ډاکټر نه دی اجازه مړه کړې چې به تخفل تمرینات راو ګرځم او تمرینات مې شروع کړې دي.
د خغلی هوتک بشپړ مرکه بدرونی خبرونی په وګدو کې واوري. د افغانستان د کرکټ د تیز کینلا سیتو پچون کې شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه مهم معلومات ترته راټول کړي دي.
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری.
دا به هم را سره اوري، خو په پایل کې د تیریونې مهم ورزشي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې پولی ته وړاندې شول چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته شپاړس لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره په یادو شپاړس لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو له سیالیو له ځان سره وساتي، او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپله خوښه غوره کړي. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې، او د روان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تر دې دمه نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ د راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپټمبر په 26 پیل او د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسیږي. په هلمند ولایت کې د فوټبال پیل شوی سیالۍ د پیروزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ څو موده وړاندې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ په پای کې آشنا او پیروزي لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووته چې پیروزی لوبډلې آشنا لوبډلې ته په ماتور کول سره د سیالیو اتل ولی خپل کړه او د پاکستان په خوانی ویکټ ساتونکو او توپ وهونکو کامران اکمل د پاکستان په کرکټ بورډ او وسنۍ رهبرۍ ډلې له دې عمل اعتراض کړی چې هغه دوا کړه لوبو کې نه ولای او بیا پښتنه نه ده کړی. کامران اکمل او عمر اکمل دوه ورونه وو چې په خې لاسې توپ وهنه کوله او د پاکستان لپاره له لاسته راوړنو ډک لوبې کړې دي. دا دواړه ورونه اوس د پاکستان په نوملړ کې له اوږدې مودې راهیسې نه معلومیږي. د پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نږدې اته میاشتې وړاندې نامعلوم وسلوالو د افغانستان د آزادو سیالیو په لوبغاړي احمد ولی هوتک د کابل په ښار کې حمله وکړه او نوموړی ټپي کړو. له دې پیښې اوس اته میاشتې تیریږي. دا چې اوس د ښاغلي هوتک روغتیایي وضعیت څنګه دی، تمرین کوي کنه، او اوس مهال کومو سیالیو ته تیاری نیسي، او ګڼې نورې پوښتنې مې له ښاغلي هوتک په یو مرکه کې کړې دي. هوتک د مرکې په پیل کې د خپلې روغتیا په اړه غږېږي.
بل سکه چې ډېر یو ناوړ او ډېر یو بد پیښه وه چې زه له سالیو نه څه څه له ژوند نه یې هم لږ زره لرې کړی یم. نو انشاءالله اوس ښه یم، مخکې نه اوس ډېر ښه یم، او ډاکټرانو دې اجازه مې راکړې چې بېرته خپل تمرینات را وګرځم او تمرینات مې شروع کړي دي. نو ډېر ژر به هغه تمرینات را وګرځم چې بیخي ډېر ثقیل او د قرنطین په شکل سره، او د راتلونکي مسابقې اعلان به هم وکړم.
په لوبیز ژوند باندې دې پیښې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات. دا یو طلایي وخت و زما، یو طلایي چانس و، طلایي وختونه زما و، ځکه له دې پیښې نه مخکې ما 15 میاشتې امریکا کې صرف د قرنطین لپاره تېرې کړې، دې لپاره چې زه ښه سیالۍ وکړم، هېڅ کم کمبوتي ونه لرم، او پرله پسې لا ډېرې سیالۍ وکړم. زما هغه مادګي هم ټوله خرابه کړله، او هغه وخت هم خراب کړ. ډېر منفي اغیزه فیدلوده.
لپیخ نه سو میاشت تیریږي. په لومړي سر کې ژمنه شوې و چې د دې پیخ یاملین به نیول کیږي. تر دې د دې پیخ یاملین په اړه کوم معلومات وشو؟
تقریبا د پیخ به و اته میاشت کیږي. ژمنه تر زمو راپور ډاکټر صاحب د الله رئیس امنیت او وزارت داخلي د ټول سخت ژمنه را سره وکړلې، او دې په څنګ هم د ټول ولز غوښتنه دا و چې مثال دې پیخ یاملین بدونی ول شي. بعد بختانه چې روسا پوری عاملین مونین ول شو او پات دم داس.
بس فکر کې چې کومه پیخه چې تاسو سره وشو سره لدی چې د پښتنه باندې پیخه په لومړی کې مرسنۍ خام خلطانه کړی وي، اوس تاسو فکر کې شخصي پیخه وا سیاسي اړ خلرلو کنه د لبد مرغ په افغانستان کې شخصي خصومتونه یاد ورزشکارانو ترمنځم شاید ځینی خصومتونه موجود وي، دغه ډول و پیخه وستا خپل فکر سوی خپل مونږ نه دي سوی؟
یا ویلی شم چې شخصي دښمنی یا شخصي کار یا بار هیڅ اثر نه لري. شخصي دښمنی ته فکر ما نه کوم. که ما شخصي دښمنی درلود نو زه داسې آزاد نه ګرځېدم. د شخصي نه علاوه زه درې شکل ورته ورکوی شم چې په دې درېو کې یو امکان تر حده د داسې کسانو بهرنیانو لاس په دې کې وو چې هغوی د افغانانو باندې د او خوشحالۍ وخت نه فرضو کېده، لکه د بېلګې په توګه زه پاکستان هم دې کې ویلی شم. یا شخصي رقابتونه چې موږ بخیل خلک په افغانستان کې بل شکه ډېر لرو، څه ناڅه سیاسي خواهی هم به ویشم چې داسې سیاسي قصې هم پکې امکان دی ولري.
اوس تاسو یادونه وکړه چې اوس تمرین کوئ، او په نږدې راتلونکي کې به د یوې مسابقې زیرم هیوادوالو ته ورکوئ. کله په همدې شخصي تمرینونو باندې راوګرځئ، کوم تمرینونه اوس روان دي، جریان لري؟ کله به دغه تمرینونه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ثقیل کیږي، بل دین وروسته به سختیږي، او کومو مسابقو ته آمادګي بل دین وروسته نیسئ؟
دغه مسابقې مې تقریبا زه چې کوم سازمان کې فایټ نایټ څو ځل درې ځل وړاندې مسابقې راته وکړه، چاته وروسته د پیښې دوی ښه قوي ټورنامنټونه درلودل، البته په نړیواله سطحه باندې نور هغوی راته منتظر دي. داسې ځای کې به دا سازمان کې به مسابقه کوم، او له داسې غریب سره چې بل شکه هغه ډېره هیجان وي، ګټه به زما لپاره ډېره ښه بهترینه ګټه وي، به ډېر خوشحالېږم او ټول هیوادوال، او خدای نه خواسته که هغه بیلم نو په داسې سطح په داسې کچه به سالۍ نه بلم چې هغه به داسې خراب ځای کې. نور تمرین سختوم به صبرانه ډیر زیات منتظر نم دی ته چې کله بیا قفس داخلي کوم بیا د افغان ولس په شونډو مسکراون
کله چې رنگ ته داخلي گئی د رنگ د داخلي دوه وړاندې د خپل حریف پاړه باندې پوره مطالعه لري هغه دغه ویډیوګان ګوري به چې کله رنگ ته داخلي کی فکر سوي چې په لومړي راوند کې باید د مقابل بار شي لکه لګیا په دویم راوند کې یا په پوروسي راوند کې
منګ تقریبا یو میاشت په خوښ مکمل د مسابقو کتنه کو دا ګورو کوم د ضعف نقطه ده په باندې موږ به ته کار کوو نو دا تصمیم پینې شنو وای موږ والا چې مثال دا وای دا ورن کې نکاوټ کو ګټ دا تصمیم شاید اکثر ته ونی خو شخصا خپل دا تصمیم نه سم زما مثال وای لومړي سر کې به دا تصمیم ولو چې دا سالې زبې دا ورن کو غټم ولا څه ونه شول نو دا مسابقه زما دریم راوند ته لاړم دا سالا تر غلې ولوم چې بروسل مسابقه مې وګټله زه په ځان به خنو مې نه زوف نکړای ونه ولې چې زما غا تصمیم غلط او چې مفعلون کې پیدا واله کله کله داس کی چا غنه کی ولې په دې کار کو چې مثلا دغه د ضعف نقطه پیدا کو په کوم حرکت کې غوې دوه خپل کوم نیمګړتیا چلو هغه بیرته پوره کو
یعنی د سې یو خاطر راته د خپل د دې لوبیز ژوند ویلې شي چې مثلا تر راوند رنگ تنه نه وته یو مقابل ستا په ذهن کې یو ډول تصویر شوی و هغه ته بل ډول خطلې
داس دغه سلیم چوبل نه دغه سلی ما خپل غختل چې د سره زه پهلوان یو کوم سب مشنه وینم د سره لاندې کار ز ډیر کوم دا تصمیم ما ورته نیول چې زه به د دې ته اړکوم ولی بدبخت نه داس د پیښه د دلو به ما سر چپاسو چې هغه تصمیم غنی ولا او هغه په دې کې وراله سو او دا سلیکشنور سوز مل نو دا ما ته ډیر جالب و زه که دا ما وختل چې داس کار وشي ما نه مخکې هغه غختل دا کار وشي خو بیا هغه په خپل کار کې برالای سو
د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتاکو اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړی شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه لاند معلومات درکو چې ناجی ساپي راټول کړی دي
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی د لوړ ونلري او په کین لاس تیز توپ اچونه کوي نو موړې لاره د لوګر ولایت اوسیدونکو دی په کال 1950 یو میلادي د مارچ په ومه زیږیدلی دی شاپور اوس مهال 22 کاله عمر لري نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپل لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنگلاديش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلې دی د په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنگال لوبډلې په ګټه ولوبېد کڅه هم لوبډلې ډیره بریالې نه و خو خپل شاپور زدران په دې سیالی کې خو وزلید او شپږ وکټې واخیستې شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله سلور سلويختي او رزنی لوبې تر سره کړې چې یاد لوبو کې درې سلويخت وکټ یې اخیستې دي غوړه تو پچاونه د سلور وشتو منډو او ورکړې سره د سلور لوبغاړو اوټ کول دي په سلور دیش شل اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 350 وکټ یې تر لاسه کړې او غوړه تو پچاونه د سلويختو منډو په ورکړې سره د دریو لوبغاړو اوټ کول دي
درنو دوستانو په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي هله دا د لوبول میدان د دیونه راټول کړي موضوعات مو خوښ شوي تربیا د الله پمن